آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدون کو ستړی مشی زانا شباش نایم نن د پنځ شنبه ورځ د زمری د میاشتې 15 د جولای د میاشتې له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ولسمشر غنی په هلمند کې د ولایتي چارواکو سره د دغه ولایت پوځي خبرې کړې. افغان ځواکونو دوه تنه پاکستانی ډیپلوماتان چګورلی دي او د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنر ویلي چې د خپل دندې نه استعفا نه کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت د خورا پوځي اډې ته تللی. افغان حکومت وایي چې هیڅ چاته به په افغانستان کې په خپل سر د پوځي اقداماتو د ترسره کولو اجازه ورنه کړي. د فلسطینیانو جمهور رئیس په فلسطینیانو غږ کړی دی چې بیرته دې د الاقصی جومات ته د لمانځه لپاره لاړ شي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته نظرانه یوسفزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر غنی نن هلمند ته تللی او هلته یې د دې ولایتي چارواکو سره د دغه ولایت د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. تفصیل د عزیز الله پوپل ناوري.
ولسمشر اشرف غنی د تیر خلاف دا ځل د لشرګا ښار پر ځای د دې ولایت په شمال 80 کیلومتري کې د شورا او پوځي اډې ته ولاړی او هلته یې له ملکي او نظامي مامورینو سره پیوستره غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي په دې سفر کې د هلمند له ولسي مشرانو او عامو خلکو سره هم ونه کتل. ولسمشر غنی په شورا او پوځي اډه کې لومړی د هغه 15 افغان سیمیزو پولیسو د کورنیو لغړو سره وکتل چې د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د پوځ په هوایي برید کې په تیروتنه سره وژل شوي وو. ولسمشر غنی هلمند ته د خپل سفر پر مهال د ولس سره د نن لیدلو په اړه وویل چې پلان لري د هیواد له ټولو کلي اردوګانو څخه لیدنه وکړي چې پیل یې له میوند کلي اردو څخه وسو. په هلمند کې د 215 میوند کلي اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې جګړیز فصل ته پکتو ولسمشر امنیت لومړیتوب ورکړي او له کلی اردو څخه لیدنه هم د دې لپاره و چې راتلونکي پلانونه سره شریک او همغږي شي.
خبرونه ته اینه مورکو. د افغانستان دفاع وزارت وای د غور ولایت د تیورا ولسوالی بیرته نیولې ده. د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته ویل چې د تیورا ولسوالی د بیرته نیولو عملیات نن سهار وختي پیل شوه، چې په نتیجه کې د دغې ولسوالی مرکز افغان ځواکونو بیرته ونیو. تر اوسه طالبانو د حکومت له خوا د تیورا ولسوالۍ د مرکز د بیا نیولو د اداګانو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. وسوالو طالبانو د تیر یکشنبې په ورځ د یوې سختې جګړې وروسته د تیورا ولسوالۍ مرکز نیولی و. اجرایه ریاست د روسیې چارواکو د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې پوځي اقدامات وکړي. په دې موضوع د لیمین یازی رپورټ په خبرونو نه وروسته واورئ. افغان عسکرو هغه دوه تنه پاکستانی ډیپلوماتان جګورلی دي چې تیر میاشت برمته شي وو. د افغانستان امنیتي ځواکونو پروند چهار شنبه پورز هغه دوه پاکستانی ډیپلوماتان جګورلی چې تیر میاشت برمته شي وو. دغه دوه تنه پاکستانیانو په جلال آباد کې د پاکستان په کونسلګری کې کار کوي. دغه دواړه د جون په 14 نیټه هغه وخت برمته شول چې د رخصتۍ د پاره پاکستان ته تلل. تر اوسه پورې لا چا د دغه ډیپلوماتانو د برمته کولو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت نه مننه کړې او ویلي دي چې دغه دواړه ډیپلوماتان به زر تر زره پاکستان ته راشي چې د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د امریکا د کانګرس غړو په روسیې، ایران او شمالي کوریا د تازه بندیزونو لایحه تیار کړې ده او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د توشیح لپاره لیږلې. د امریکا د سنا د مجلس غړي باب کراکر پرون د چهارشنبه پرز نه وخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د استازو په مجلس کې د اکثریت ګوند مشر کیوین مکارتی سره د خبرو اترو نه وروسته په دې لایحه موافقه وشوه. په دې لایحه کې کانګرس ته دا صلاحیت هم ورکړل شوی که جمهور رئیس د دغو بندیزونو د ختمولو لپاره کوم اقدام وکړي هغوی به وکړی شي چې په چټکۍ سره یې رد کړي. د فلسطینیانو جمهور رئیس په فلسطینیانو غږ کړی چې بیرته دې د الاقصی جومات ته د مونځ لپاره لاړ شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
په بیت المقدس کې د مسلمانانو مذهبي مشرانو نن پنجشنبه ویل چې نن د ماسپښین مونځ به د الاقصی جومات کې وکړي. فلسطینیانو د دې خبر د اورېدو سره په سړکونو راووتل او د خپلو مشرانو دا خبرې په خوشحالۍ ولمانځله.
احنا مربوطين مع الوقف الاسلامي
موږ د اسلامي وایزینو خبره تعقیبو هغه زموږ مسؤلیت لري.
روانه ونی په زورګونو فلسطینیانو ورسره لاغه د الاقصی جماعت نه د باندې په سړکونو باندې لمونځ وکړ چې مذهبي مشرانو ورته ویلي وو د اسرایلو د امنیتي دروازو په وړاندې د احتجاج په توګه د الاقصی جماعت تلر نشي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د امریکا په پوځ کې به نور د نرخزیانو ګمارلو ته اجازه ورنکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما هغه پالیسي ختم کړه چې نرخزیانو ته په پوځ کې د کار کولو اجازه ورکړي وه. د اوباما حکومت یوازې یو کال مخکې دغه پالیسي اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه اعلان په خپل ټویټر باندې کړی دی. د بشر د حقوقو د سارډلې د پنځشنبې پورس په خپل یو رپورت کې لیکلي چې امریکا باید د عراق د پوز د شپاړسمې فرقې ملاتړ بند کړي ځکه چې د پوز د دغې فرقې نه د جنګي جنایتونو په حق له تحقیقات کیږي. دغه رپورت وایي چې دغه فرقه امریکایي عسکرو په خپل روزلې ده. رپورت وایي چې امریکا باید په دې حق له تحقیقات وکړي چې د پوز دغه فرقه چې امریکایي ځواکونو روزلې ده ولې جنګي جنایتونه ترسره کوي. د بشر د سارډل وایي چې دغه فرقې په عراق کې بندیان بربند کړي او بیا یې پرې ډزې وکړي. د قواو دغه فرقه چې ځان شپاړسمه فرقه معرفي کوي وایي چې دغه کسان د داعش غړي وزکۍ په دا ډول ووجل. د چین په شمال لویدیځ کې سیلابونو زرګونه خلک د خپلو کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د ژغورنې مامورینو د دویمې پرله پسې ورځې دپاره د زیانمنو شوو سیمونه د خلکو ویستلو ته دوام ورکړی دی. په وینزویلا کې د اپوزیشن کسان نن د عمومي اعتصاب په آخری ورځ د دغه هیواد د ولسمشر نیوکالاس مادورونه غواړي چې د اساسي قانون د جرګې د جوړولو په خاطر ټاکنې وځنډوي. او د امریکا لوی سارنوال جیف سیشنز ویلي چې د خپل دندې نه به استعفا ونه کړي. د امریکا لوی سارنوال د هغې نه وروسته چې ولسمشر ټرمپ پرې نیوکې کړي دي ویلي چې دی به په خپل دندې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې سیشنز د ټاکنیز کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو په هکله د اداګانو په تحقیقاتو کې د ګډون نه ډډه کړې ده. بلخوا ویل شوي چې لوی سارنوال سیشنز غواړي د حکومت د پټو اسنادو د افشا کېدو په اړه یو تحقیقاتي ډله وګماري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان حکومت د روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې څه ویلي دي؟ لږ وروسته د همدې پوښتنې ځواب په رپورت کې اوري. خو مخکې تر هغې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال رپورټ را لیږلی دی او وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هلمند ولایت د خوراب پوځي اډې ته تللی او هلته یې د نظامي مقاماتو سره لیدلی دی. د عزیز الله پوپل رپورټ په ګډه اورو.
ولسمشر اشرف غنی د تیر خلاف دا ځل د لشرګاه ښار پر ځای د دې ولایت په شمال 80 کیلومتري کې د شورا او پوځي اډې ته ولاړی او هلته یې له ملکي او نظامي مامورینو سره پیوستره غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي په دې سفر کې د هلمند له ولسي مشرانو او عامو خلکو سره هم ونه کتل. ولسمشر غنی په شورا او پوځي اډه کې لومړی د هغه 15 افغان سیمیزو پولیسو د کورنیو لغړو سره وکتل چې د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د پوځ په هوایي برید کې په تیروتنه سره وژل شوی و. د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په غونډه کې په ناوا ګریشک مارجه او ندلی ولسوالیو کې د افغان ګډ ځواکو روسي لاسته راوړنې وسایلې او هغه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو نتیجه وبلل.
هلمند یو ولایت کې وو چې اردو ولسي دښمن کول او ولس اردو یې دښمن کول دا حالت نه تقریبا دا یو لوی لاسته راوړنه او تاسو ته مبارک بیا هدف شوه ځکه چې سرتیر می بودید، برید ملان می بودید، او افسران می بودید، پول پیاو سبه، کماندان سه واقع سایی، لطس نیمانه نبود.
د هلمند والی حیات الله حیات بیا په خپلو خبرو کې هلمند د افغانستان د امن کلیو باله او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې د دې ولایت امنیتي برخې ته زیاته پاملرنه وکړي. هغه پر دې اړتیا هم ټینګار وکړ چې په هلمند کې د مخدره توکو د قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه وسی. نوموړي دغه راز د دولت د وسلوارو مخالفینو له لورې مځکني ماینونه د ملکي مرګ ژوبلې لوی عامل یاد کړ. ولس مشر غنی هلمند ته د خپل سفر پر مهال د ولس سره د لیدلو په اړه وویل چې پلان لري د هیواد له ټولو کلي اردوګانو څخه لیدنه وکړي چې پیلې له میوند کلي اردو څخه وسو. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو کمانډان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې جګړیز فصل ته پکتو ولسمشر امنیت لومړیتوب ورکړي او له قلی اردو څخه لیدنه هم د دې لپاره و چې راتلونکي پلانونه سره شریک او همغږی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا ژغ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زمان غاگ دا واشنگتن ناوری. دا فلسطینیان جمهور رئیس پا فلسطینیان غاگ کرده چه بیر تده دا الاقصا جماعت دا منزل پارا لارچی. دا رپورت اروس ناوری. هم دارنگ دا افغانستان دا اقتصاد وزیر وی چه دا ملی وحدت حکومت دا سلا مشورو لاره پر لویو اقتصادی پروژو کار که. دا چه دا لوی پروژه کمیدی لگروسه دا اقتصاد وزیر پا مرکا که زواب آوری. اوس هم پاموکې د رپورت چې د افغانستان حکومت د روسي چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون وی چې هیڅ چاته په افغانستان کې په خپل سر د پوځي اقداماتو د ترسره کولو اجازه نه ورکي. پاکلې رپورت اورو.
افغان حکومت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په غبرګون وایي چې چاته د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل سر په افغانستان کې پوځي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې که افغان حکومت او نړیوال متحدین په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې ناغېړي کوي، روسیه مجبوره ده چې په پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د ښاغلي کابلوف د دغو څرګندونو په غبرګون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل:
همیشه مو روسیې ته هم ویلي دي، نور هیوادونو ته هم، چې که تاسې غواړئ چې دلته تروریزم له منځه ولاړ سي زموږ د دولت سره اړیکې وساتئ. دولت د روسیې ډلې سره په هیڅ صورت بد اړیکه ونه ساتي، دا نه د هغوی په خیر دی، زموږ په خیر دی، نه هم مرسته کوي د وضعیت سره. موږ د تقویه کې زموږ ځواکونو ته د اړتیاوې دي ورته پوره کړي چې موږ خپله د دې غام له اودې څخه راووزو او د ټول څخه بیل هغه مرتفع ضرورت چې موږ سره همکاري وسی.
بل لور ته نظامی کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د روسیې دغه چارواکي څرګندونې د داعش ډلې له منځه وړلو په موخه د امریکا د پام اړولو په معنا ده. د نظامی چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل امریکا غږ سره په خبرو کې وویل:
دا خبره چې زمیر کابلوف کړی ده چې په نظامی مداخله به وکړي، دا د امریکا توجه د داعش د منځه وړلو ته راګرځولې ده. حتی د افغانستان دولت توجه را کرده جدی که جدی اقدام و که چه چو داعش پا آسیای میانه یا پا سرایتونه که پا داخل در افغانستان که پا شمالی ولایتو که کم پایگاوی جوری نکی.
لده اوڑان ده امریکا ویلی و چه روسیه با افغانستان که لطالبانو سر پوزیم رسته کوی او داده لتجهیزه وی. خو روسیه تل دا تورونه بی بنسطه بللی و رد کرده دی. افغان حکومت بیاوایی چه دوی تروسه داسه کم اسناد ندی ترلاسه کرده چې له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو ښکارندوی وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغان ماشومان لپاره د سندره کتاب او پکې د سولې پیغام په زړه پورې رپورت دی لږ وروسته یې اوري. د فلسطینیانو جمهور رئیس پا فلسطینیانو غږ کړی چې بیرته دې د الاقصی جومات ته د لمانځه لپاره لاړ شي. فلسطینیانو د اسرائیلو د دغه کار هرکلی کړی دی. نور تفصیلی په رپورټ کې اورو.
په بیت المقدس کې د مسلمانانو مذهبي مشرانو نن پنجشنبه ویل چې نن د ماسپښین مونځ به د الاقصی جومات کې وکړي. فلسطینیانو د دې خبر د اورېدو سره په سړکونو راووتل او د خپلو مشرانو دا خبر یې په خوشحالۍ ولمانځله.
احنا مربوطين مع الوقف الاسلامي
موږ د اسلامي وایزینو خبره تعقیبو هغه زموږ مسؤلیت لري کچیر د وقف شورا جمعه ته د ننوتلو لپاره یو پریکړه کوي موږ منو او ستونزه نه لرو
دا منو په الوقف الاسلامي
صحیح انه كانت
دا خلکو له خوا ډیره ښه پریکړه ده چې د الاقصی جمعه شاوخوا کې عبادت کوي د بیت المقدس خلک یو موټی دي موږ د اسرائیل حکومت ته وایو چې دا د مسلمانانو مقدس ځای دی که هغوی مذهبي ازادي لري نو مسلمانان هم باید مذهبي ازادي ولري
روانه اونۍ په زرګونو فلسطینیانو وروسته لاغه د الاقصی جومات نه د باندې په سړکونو باندې لمونځ وکړ چې مذهبي مشرانو ورته ویلي وو د اسرائیلو د امنیتي دروازو په وړاندې د احتجاج په توګه د الاقصی جومات ته لاړ نشي خو نن د فلسطیني ادارې رئیس محمود عباس الاقصی جومات ته د مسلمانانو د بیرته تاک ملاتړ وکړ
موږ هیله لرو چې د ماسپښین لمونځ به انشاءالله د الاقصی جومات کې دننه ترسره شي او د دې مسئلې جزئیات به تعقیب کړو
د فلسطینیانو مشرتابه د اسرائیل د نویو اقداماتو په سر امنیتي همکاري ځنډولې ده او ښاغلي عباس نن وویل چې تر اوسه یې د دې همکاریو پر نوي پړاو پریکړه نه ده کړې
هر څه نه دي حل شوي کله چې موږ د اسرائیلو سره امنیتي همکاري ودرولې موږ وویل چې لومړنۍ مسئله د الاقصی جومات دی خو دلته نورې مسئلې هم شته چې باید ورباندې خبرې وشي بیا به موږ پریکړه وکړو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د چهارشنبې په ورځ په اسرائیل غږ وکړ چې د زغم نه کار واخلي ځکه چې د الاقصی جومات ته د ننوتو دپاره د امنیتي دروازې نصبول له تشدد نه د ډکو مظاهرو سبب شو برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
په کندز کې افغان کمانډو ځواکونو په تیرو 14 ورځنیو عملیاتو کې وسلوال طالبان له 14 لویو کلو په شا کړي وو خو کله چې کمانډو له دغو کلو راووتل دغه سیمې بیا طالبانو ونیولې ګلرحیم نیازمانې په هکله رپورټ رالیږلې
له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په کندز کې د طالبانو پر وړاندې د پامیر په نامه عملیات پیل شوي وو چې په نتیجه کې د دولت مخالفو وسلوالو ته تلفات اوښتي دي افغان کمانډو ځواکونو په تیرو 14 ورځنیو عملیاتو کې وسلوال طالبان له هغو 14 کلو په شا کړل چې له تیرو 15 کلو را په دې خوا یې تر تصرف لاندې وو خو د دوی له راوتلو وروسته وسلوالو طالبانو بیرته دغه کلي تصرف کړي دي د افغان ځانګړو ځواکونو ویان جاوید سلیم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د قندوز د نظامی شورا په فیصله بیرته لسیمی را ووتل خو د قندوز د والی ویان سید محمود دانش وای چې د قندوز مسؤلینو هیڅ داسې پریکړه نه ده کړې چې سیمه دې بیرته وسلوالو ته پریښودل شي هغه وای چې د قندوز والی اسدالله عمرخیل د سیمې د تصرف کولو لپاره پولیسو ته دنده ورکړې وه چې باید دغه نیول شوي کلي وساتي
والی هدایت داده و تمام مسؤولین نظامی گفته ساحات پاکسازی را برند جابجا شوند مستقر شوه
کولا نکرده بس جداس و ایره باید پاسخ بگویه ولی هدایت ورکړی او ټولو امنیتی ادارو ته ویلی دی چې له طالبانو نیول شو سیمو کې باید ځای پر ځای شي دا چې هغه سیمه نه د تصرف کړي بل خبره ده او باید جواب ورکړي د کمانډوز ځواکونو یو تن سرتیری د نوم نه خودلو په شرط امریکا غکته ویل چې سیمه ایزو چارواکو ته احوال ورکړی وو چې دغه سیمه د ساتنې په خاطر باید پولیس او نور امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کړي خو هغه د سیمه د تصرف لپاره نه دی ورغلی او دوی د عملیاتو لپاره رسیدو وروسته لسیمی راوتلې دي د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې له دغه عملیاتو څخه هدف د مخالفو وسلوالو زپلو او د کمانډوز ځواکونو په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو مشهور او لوړپوړي کسان ووجل نوموړي زیاته کړه
شرایط موجود هم طرز فعالیت این قسم حیاف شده که تاهات آزاد شده زده شده و این چیز مقوات رزیشان کار پشته با روزی با حفظ تاهم سال فعل واسان میگه
با ده سیمی ده حالات و مطابق ده جگره طرح دست جوده شوی چه باید و سوال مخالفین و زپل شی او سیمه ازاده شی او پا یو زی که لزپل و روست باید پا بل زی که مخالفین و زپل شی چه کل مخالفین کمزوری شول نو بیا پا سیمه که ده پوستو جوده و لسانیگی حمیدی وویل چه زواکونه باید دفاعی حالت که نوی تا تعرضی حالت ولري، نو ځکه په دغو سیمو کې د پوستو جوړول ستونزمنو. د قندوز د کنم د سیمې څو تنه اوسیدونکي د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه داسې وایي.
نوم مې نصر الله دی. دغه عملیات چې دوی شروع کړي دا ډیر موافقه و چې په 14 کلونو کې د طالبانو په لاس کې وي، د یو لښ کې نه وتلي. کوم ځای چې به نیو هغه به ملي ورته ویل، هغه به په کنټرول کې نه غسته، پولیس به هم نه غسته، او ان تر لوی سرحدي ته ویلو چې هغه هم دا وانه غسته نه اربا کې او چپ ذمہ نه ول. دوی مخکې د کمانډو او شاته سګنو چې د دوی پایا قوي کی، نو په دغه وجه دوی پوه شو چې ولا دا کار سرته نه رسیږي او بیرته په شاشول.
نوم خالدین دی، زده کنه موسیدون کې مغلطه نو څو ورځې مخکې اردو عملیات شروع کړي او ډیر مخته تللی او طالبان دغه کنه نه ایستلی، او پسې طالبان برته مخکې راغلي، اردو تختیدل دي کنه متبرته طالبان راغلي دي. خلک ډیر سره په عذاب مخپل پرون راځي کورن را بار کړي دي کنه نه راوتی.
کریم الله د کندوز ولایت اوسیدون کې، یعنی که دولت وغواړي دونه وسایل ورسره سره چې په یو ورځ کې دا ټول کندوز څخه چې دغه ترتخار پورې نوم د طالب و هم ورکولای شي. ما په خلک تر تجارتي جنگونه دي او کني زه به تاسو ته څو ثبوتونه درکم. کله چې د خانابات پر لاین باندې پوسټي تقریبا چې واتلس پوسټي دي، ورور مانه چې کله د جنگ موکر راشي، ورور مانه دا ټول ایست ختم شي، چې بیا ورور مانه چې حکومت ورته 15 ټانکه په لارې درولې، څوک ته سنست چې مجال پچا کې نشي، خالي تش په چپ پرته وګوري، یو نه طالب نشي. دا یو پروژې جنگونه دي، خدای دې د مظلوم ملت باندې خپل رحم وکړي.
په دې وروستیو کې طالبان د خار شاوخوا نږدې سیمو ته را رسیدلي وو، خو د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د خار له شاوخوا دروازو په شا شوي وو. ګلریم نیزمن، امریکا غږ، آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې د ملي وحدت حکومت د سلام مشورو له لارې پر لویو اقتصادي پروژو کار کوي. امریکا غږ واشنگتن او نیویارک ته د ښاغلي مراد د سفر په جریان کې له هغه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د حکومت عالي اقتصادي شورا پر کومو برنامو دا محل کار کوي.
اقتصادي عالی شورا کې کار ډېر ښه روان دی. نه تنها سکتوري وزارتونه پکې موجود دي، وزرا موجود دي پکې، بلکې د سکتور خصوصي نمایندگان هم پکې موجود دي. او هر تصمیم چې اقتصادي شورا کې نیول کیږي هغه د سکتور خصوصي نظرات پکې شامل دی. نو دا اولی ځل دی چې سکتور خصوصي د سیاسي مسایلو د تصمیمګیری په مرحله دوی خپل خبرې لري او په تصمیمونو کې دوی برخه لري.
نو انتخابونه موجود دي، نیوکه کیږي چې جمهور رئیس واک انحصار کړی ده. په دې اړه تاسو له جمهور رئیس سره لیدل کیږي په غونډو کې چې ډېر نږدې کار کوي، همدارنګ په سفرونو کې تاسو ورسره په بهرنیو سفرونو کې لیدل شوي یاستئ. تاسو له جمهور رئیس سره څنګه دا رابطه جوړه کړې ده؟
ګوره، دا د اقتصادي شورا په رابطه درته وایم چې هلته د کشور په سطحه تصمیمونه نیول کیږي او ټول وزرا پکې موجود دي او سکتور خصوصي موجود دي. تصمیم چې نیول کیږي په یو مشوره په ګډه تصمیم نیول کیږي. د اقتصادي په سطحه دا یو ملي برنامه ده.
څومره د مخکې د اجرایه رئیس دویم مرستیال نیوکه لرله چې هغه وزیرانو ته چې د اجرایه رئیس لخوا معرفي شوي دي صلاحیتونه ورکړل شوي نه دي، بلکې موینان ډېر صلاحیتونه لري. تاسو هم د عبدالله د اجرایه رئیس د ټیم یو وزیر استئ، تاسو خپل شخصي نظر دلته بیان کړئ چې په خپل ستاسو کار څنګه روان دی په وزارت کې؟
موږ همانګي راړو د اقتصادي سکتورونو په منځ چې هغه موږ کوو، بلی پالیسیګانې چې د اقتصاد لپاره دی هغه جوړوو او ټول ارګانو سره کار کوو. نو ځکه په خپل کار موفق یو کار کوو.
او تاسو په خپل کار کې پوره واک لرئ، هر تصمیم چې په وزارت کې نیسئ چې هغه تاسو د صلاحیت په چوکاټ کې تاسو کولای شئ؟
لا تر اوسه موږ خپل کار کړی،
خو خلک شکایت لري. خلک وایي چې اقتصادي کمزورتیا، خلک وایي چې وزګارتیا، خلک وایي چې امنیتي ستونزې د دې سبب شوې دي چې د خلکو د چا خبره په دسترخوان کې مړې نه وي. د خلکو لپاره ستاسو وینا څه ده؟
افغانستان کې دوه موضوع ډېر مهم دي، یو اقتصادي بل سیاسي. که سیاسي او اقتصادي مسائل یو بل سره په مهانګي مختلاط شي، نو وطن کې آرامتیا هم راځي، وطن کې پرمختګ هم راځي او هوساین هم راځي. که دا دواړه موضوع یو بل سره په نښته وي، بیا به یو هم موافقه نه
اوس څنګه روان دی وضعیت؟
زه تاسو وایم کنه د اقتصادي په مسایلو کې افغانستان حمایت اقتصادي د جامعه به ملي لري په بروکسل کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا 15.2 میلیارد ډالر تعهدات وشو. په وارسا کې موږ ولیدل چې د امنیتي حمایت هم ډېره لوړه او غټ حمایت وشو موږ تاسو د امنیتي قواونه. اوس که دا مسایل د ولس په حمایت او د سیاسي احزابو په حمایت دا تطبیق شي، دا مصرف شي، دا پیسې یقین افغانستان ته ډېره ګټه رسوي.
ستاسو په نظر تاسو د کابینې عضویت لرئ، مهم وزیر هستئ، د اقتصاد وزیر هستئ، ستاسو په دې حکومت باندې تر بل هر حکومت نیوکې زیاتې دي؟ سیاسي مخالفین مو نیوکې کوي، جمهور رئیس، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، حتی امریکا سره په یو مرکې کې ویلي چې دا نظام ګډوډ دی. تاسو ګډوډي احساس کړې ده په نظام کې؟
د سیاست په ډګر هر کار کېږي، ائتلافونه جوړیږي، احزاب یو بل سره همکاري کوي، کله کله د حکومت سره همکاري کوي، کله کله د حکومت نه فاصله نیسي. دا مسائل په هر ملک کې دی. امریکا ته وګوره چېرته ناست یو.
خو وزیر صاحب اجازه راکړئ، همدغلته تاسو په امریکا کې هستئ، داسې کوم مثال لرئ چې د امریکا د حکومت یو کس دی په اپوزیسیون کې او د حکومت دننه هم کار وکړي او له حکومت څخه بهر هم د اپوزیسیون په توګه کار وکړي، داسې یو مثال راکولی شئ په امریکا کې؟
زه خو وایم چې ډېر ملکونه دي لږ افغانستان غوندې، مثلا پاکستان ته وګوره، هندوستان ته ورشه، لاړ شه وګوره چې څومره په زرګو ائتلافونه هر میاشت هر کال جوړېږي بیا ماتېږي.
خو له حکومت نه بهر دي، دا کسان چې ائتلاف د حکومت په ضد جوړوي، مثلا د حکومت د کړنو باندې انتقاد کوي، دوی له حکومت څخه وځي، ائتلاف جوړوي، بیا د حکومت په قانونو باندې انتقاد کوي چې دا یو ډیموکراتیکه پروسه ده.
تاسو خپله پوهېږئ چې افغانستان یوه وحدت ملي حکومت لري. چېرته چې وحدت ملي حکومت وي، هلته بیا اپوزیسیون یا دغه نه وي. ځکه دا یو وحدت ملي حکومت دی چې مخالف ګوند راځي، کېنی د حکومت سره یو حکومت جوړوي چې بیا به حزب مخالف نشته. نو اصولا باید افغانستان کې حزب مخالف نه وي، ځکه چې وحدت ملي یو داسې حکومت دی چې ټول خواوې پکې موجود وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ماشومانو نه د ملاتړ یوې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د افغانستان د موسیقي له ملي انستیتیوت سره په ګډه د ماشومانو لپاره 9 سندرې او ترانې جوړې کړې دي. پاکلی د رحیم ګل ساروان رپورټ په ګډه اورو.
سندرې یا ترانې په پښتو، دری او ازبکي ژبو ویل شوې دي. د نهو سندرو دا کتاب به د افغانستان د هر ښوونځي زده کوونکي ته ورسیږي. نن په کابل کې د ولسمشر میرمنې رولا غنی، د کړو وزیر، د سیف د چلډرن موسسې او د موسیقۍ د انسټیټیوټ چارواکو د سندرو د دې کتاب پرانیسته وکړه. دا کتاب به لکه د نصاب د کتاب په څیر په ښوونځیو کې وي. د سیف د چلډرن د موسسې چارواکو ویل د دوی هدف دا هم دی چې ماشومان د سندرو له کتاب خوند واخلي او پرې خوښ شي.
In the songs there are messages about peace.
په سندرو کې د سولې، زدکړې، ځواکمنتیا او د مساوات پیغامونه نغړل دي. لومړی خو دا تمه لرو چې ماشومان ترې خوند واخلي، بل دا چې دا به هم زدکړي چې څنګه په خپلو او یا په ټولنه کې چلند وکړي.
سندرو د دې کتاب د نه سندرې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د کوونکو ویلي. د دې انسټیټیوټ د کوونکو د سندرې نن په کابل کې وی غونډه ته وغږولې. دا ولسمشر میرمنې بی بی ګل رولا غنی نوې نسل ته د سندرو ویل د کلتور پیاوړتیا وبلله.
د ماشومانو د ترانو د دغه کتاب په معرفي او خپرولو سره موږ خپل نوې نسل له کلتور سره آشنا کوو او د دوی کلتور په غنی کولو کې زیاتوالی راولو.
سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان مخامخ له روان تاوتریخوالي اغېزمن دي. په نورو بیا رواني ناسم وضعیت حاکم دی. روغتیا او زده کړو ته ډېری ماشومان لاسرسی نه لري. نننی کنسرت ته یو شمېر هغه ماشومان هم راغلي وو چې د جګړې اغېز پرشته. دوی ویل داسې سندرې روحیه ورکوي.
ما کودکان هم حق داریم که درس بخونیم، پیشرفت کنیم. ما حق داریم که امین درسای خود بخونیم. ما حق داریم که جایی برسیم. تا چی وقت این جنگ می باشد، تا چی وقت دمی روی سرک کارهای شاقه ما انجام بدیم.
ما در کشور زندگی میکنیم که انفجار است و ما این از هر جای انفجار است، ما همین کتابه که میخوانیم پس زندگی ما بسیار تاثیر داره و خیلی خوب است.
د ملکی وګړو په اړه د یونما تازه راپور وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 436 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او تر زرو زیات ټپیان شوي دي. سیف د چلډرن له وضعیت اندېښنه ښیي. دوی وایي ماشومان باید د جګړې قرباني نه شي. دا اداره هڅه کوي تر څو د ماشومانو د خوښۍ لپاره د دې کتاب په څیر ورته نور پروګرامونه هم دایر کړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر راتلونکي خدای مالک.